السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. له تهران څخه راپورونه ښیي چې د ښار په ځینو برخو کې درنې چاودنې شوې دي. د لبنان المایدین تلویزیونی چینل چې په تهران کې دفتر لري هم د یکشنبې په ماسپښین د تهران په ښار کې د درنو چاودنو ریپورټ ورکړ. په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو انځورونو او ویډیوګانو کې د تهران په څو ځایونو کې چاودنې او لوګي لیدل کیږي. د ایران دولتي تلویزیون تر اوسه په دې اړه راپور نه دی ورکړی. د اسرایلو د تلویزیون دولسمې شبکې ویلي چې لسګونه جټ الوتکو د سپایي پاسداران او د دوی د هوایي دفاع په تاسیساتو بریدونه کړي دي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په داسې حال کې چې اسرائیل او ایران پر یو بل هوایي بریدونو ته دوام ورکړی، وایي د جګړې د پای ته رسولو لپاره به یوې موافقې ته رسیدل اسانه وي. دا ویره شته چې دغه جګړه د منځني ختیځ ټولې سیمې ته وغځیږي. د یمن حوثیانو وویل چې ایران سره په همغږۍ په اسرائیلو د توغندیو بریدونه کړي دي. ترامپ د یکشنبې په ورځ په خپلې ټولنیزې شبکې سوشیال ټروت کې وویل متحد ایالات په ایران باندې وروستیو بریدونو کې دخیله نه ده، او خبرداری ورکړ که چیرې ایران په امریکا برید وکړي نو له سخت غچ سره به مخ شي. ترامپ دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د تېرې شپې بریدونو په اسرائیلو او ایران کې ملکي وګړي اړ کړل چې سرپناو ته کوز شي. بلخوا په اسرائیلو د ایران په بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 13 تنو ته ورسېده. د راپورونو له مخې تل ابیب ته نږدې د بتیام سیمه کې نن سهار پر یوې ودانۍ د توغندي د لګېدو له کبله شپږ تنه وژل شوي چې دوه یې ماشومان دي. په نننی بریدونو کې په بدپام او راهود سیمو کې 213 کسان ټپیان شوي. له دې وړاندې په عرب میشته تمره سیمه کې څلور ښځې او یوه نجلۍ وژل شوې وې. د تیرو دو ورځو په بریدونو کې تل ابیب ته نږدې په راماتګان او ریشون لدزیون ښارونو کې درې کسان وژل شوي او د یو سرتیرو په ګډون په لسهاو نور ټپیان شوي وو. ملګرو ملتونو له نړیوالو غوښتي چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام د ماشومانو د ملاتړ صندوق، د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق، د خوړو او کرنې او د روغتیا نړیوال سازمانونو نن یکشنبې په یوې ګډې اعلامیه کې پر نړیوالو غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې نږدې 4 میلیونه ماشومان په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته دي چې نږدې 2 میلیونه یې له شدید خوارځواکۍ څخه ګالي. د دغه سازمان د راپور له مخې افغانستان د هغو 15 هیوادونو په سر کې دی چې ښځې او ماشومان پکې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. د افغانستان اقتصادي بحران، وچکالي او خوراکي ناامني د ښځو او ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ عمده لاملونه دي. او د هند په شمال کې د یوې هیلیکوپټرې د سقوط له کبله او کسان وژل شوي. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې دا هیلیکوپټر د همالیا غرونو د اوتار کند په سیمه کې راغورځېدلی. د اوتار کند ایالت د عامه اړیکو د مشر د معلوماتو له مخې په هیلیکوپټر کې سپاره کسان له کیدارناته څخه د ګوپت کاشي په لور روان وو. معلومه نه ده چې هیلیکوپټر ولې سقوط کړی، خو په سیمه کې چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوې دي. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
درنو اوریدونکو، یو ځل بیا سلامونه. د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونې په دې برخه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور په خدمت کې. په دې خبرونه کې د وینې د اهدا د نړیوالې ورځې په مناسبت د ناروغانو د ژغورنې لپاره د وینې د اهدا یا ډلۍ کولو او د وینې د یو معیاري بانک اهمیت او د وینې د شایع ناروغیو لکه د وینې کموالی یا د وینې د فشار په هکله خبرې کوو. هر کال د جون 14مه د وینې د اهدا یا ډالۍ کولو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ د هغو میلیونو کسانو درناوی کیږي چې د نورو کسانو د ژغورنې لپاره خپله وینه ورکوي. ډاکټر صاحب نصیر احمد حکمت جو د داخله او انتانی ناروغیو متخصص او د کابل د طبی پوهنتون پخوانی استاد د خبرونه میلمه دی. درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او خبرونه ته زنګ ووهئ، تلیفون وکئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. درې شمیرې لرو. اوله شمیره هم ده 00202122145001. دوهمه شمیره هم ده 00202122146001. د واتساپ شمیره هم لرو. په واتساپ باندې تاسو موږ ته خپل صوتي او کتبي پیامونه را لېږلی شئ. د واتساپ شمیره مو ده 00202023001. ډاکټر صاحب حکمت جو، یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او موږ سره په خبرونه کې است. خبرونه ته ستړي مسئ،
خوشاله اوسئ. مننه کوم چاروال صاحب تاسو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې خوشاله او آباد اوسئ. مننه.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. دغه د وینې ورکول یو کس بل اړمن ناروغ ته وینې ورکوي سربیره پر دې چې دغه کس ژوند ژغوري، خپل دغه کس ته وینې ورکوي کومه ګټه لري؟
په دې کې ډېرې ګټې دي چې د غوړې جملې نه یو هم دغه لږ چې دا شخص کله چې وینه ورکوي د دې دغه د هډوکو مغزو چې د شخصي وظیفه د وینې تولید ده هغه تندیکیږي، هغه فعالیت کوي او هغه نوي د وینې حجرات جوړي. افغاني د وینې حجرات چې د دې په بدن کې وي هغه د دې عضویت نه خارجیږي چې د یو پاسه د یو کس ژوند ژغورل کېږي، چې دا هم د طالبته اخروی ګټه رسوي او د دې په خپل وضعیت کې هم هغه نړۍ حجرات په وضعیت نه خارجي دي او د وینې نوي حجرات دي ځای نیسي، چې دا د ټول نوې ګټه شخص ته دلیل کیږي.
مننه ډیر. ډاکټر صاحب، په کوم حالاتو کې یو ناروغ د وینې انتقال ته ضرورت یا اړتیا پیدا کوي؟ یو خود مهمند دغه د ترافیکی پیښو په حالت کې وي، د جنگونو په حالت کې وي، نور کوم هغه حالات دي چې په هغه کې معالج ډاکټر صاحب مجبوری کې چې خپل بیمار ته وینه ور انتقال کړي؟
هغه حالات چې وینې ته ضرورت احساس کیږي، که هم ترافیکی پیښي او کاندیدات دی چې د خوندینی سبب د مریض سره کېږي او وینه ضایع کېږي، په دغه حالاتو کې وینه مریض ته ورکول کېږي. او دوهم هغه حالات چې جراحي عملیاتونه یو کس ته صورت نیسي او د جراحي عملیاتو په وخت کې یو ناروغ ډېره وینه ضایع کوي. د مثال په توګه هغه مریضان چې په قلبي انداز واخلي او قلبي جراحي د هغو په ناست کې صورت نیسي، ډېر وینه د جراحي په وخت کې ضایع کېږي. نو ځکه دغه اشخاص څو پاینټه ته وینې ته ضرورت پیدا کوي تر څو چې هغه عملیات په کامیابه شکل سره ترسره ورسیږي. دوی ته باید کافي اندازې سره وینه د عملیات په جریان کې مریض ته ورکړی شي. او درېمه هغه کسان چې هغوی کمخونه وي، یعنی د وینې حجرات په بدن کې کم وي، هغو ته هم وینه ورکول کېدی شي. مثلا هغه کسان چې د وینې سره حجرات کم وي هغو ته د سره حجرات ورکړه صورت نیسي، یا هغه کسان چې هغو کې مثلا خونریزي لري او د وینې یو تعداد حجرات چې البته صفحات دمویه یا د پلاتلتس په نام سره یادیږي، د هغه کمبود له وجې مریض ته خونریزي پیدا کېږي، نو هغه مریضان ته همدغه حجرات د وینې ورکول کېږي. او څلورم کسان چې په سرطاني ناروغیو اخته وي، سرطانونه معمولا د وینې د کموالي سبب کېږي، نو د سرطان مریضان همیشه کمخونه کېږي، وینې مبارد کې کمیږي. او یو د دلایلو نه چې د سرطان مریضان ډېر زور ملي هم کمخونی دی، یعنې د وینې مقدار په دې کې کمیږي. نو ځکه هغه کسان چې سرطانونه اخته دي خصوصا د وینې په سرطانو باندې هغه مریضان ته باید په کافی اندازې سره او متواتر شکل سره وینه ورکړې شي تر څو چې د هغوی ژوند وژغورل شي. او پنځم هغه ماشومان چې د میندو نه پیدا کېږي او دغه ماشومان دوی امراض ولري او یا خونریزي ولري او یا داسې د مور او د نوزاد یا د جنین د وینې په ګروپونو کې څه تفاوت موجود وي چې د نوزاد یا د نوزادي کېدلي ماشوم د وینې د حجراتو د تخریب سبب شي، نو دوی هم په کمخونی باندې اخته اشکله تولیدېږي، نو ځکه دغه نوي ماشومان ته هم کله کله وینه ورکول کېدی شي. دلته باید یو پوینټ ته اشاره وکړم، هغه دا چې په پرمختللي هیوادو کې ځینې ماشومان د مور په ګېډه کې چې لا تولد شوی نه وي هغه جنینونه هم کمخونه وي، هغه کمخونی تشخیص کېدی شي او د مور په ګېډه کې ماشوم موجود وي او د وینې ترانسفیوژن یا انتقال ورته صورت نیولی شي. ځکه ډېر امراض دي چې هغه په داخل د رحم کې چې ماشوم لا تولد شوی نه وي هم د وینې د کموالي سبب کېږي، او د وینې د کموالي له وجې د مور په ګېډه کې چې ماشوم لا تولد شوی نه وي کېدلی شي چې تلف شي. نو د دغه حالاتو د مخنیوي لپاره د وینې د ماشوم یا چې د مور په ګېډه کې په رحم کې موجود وي هم د وینې انتقال صورت نیولی شي او ماشوم ژوند ژغورل کېدلی شي. او بلاخره آخري حالت هغه حالت ده چې هغه میندې چې هغوی ولادت کوي، خصوصا هغه میندې خپله حاملګي هم کله کله د وینې د سرو حجراتو د کموالی سبب کېدی شي که چېرې په کافي اندازې سره غذایي مواد مور وانخلي. په نورمال حالت کې وینه معمولا په حاملګي کې زیاتېږي، ولکه چېرې غذایي مواد لکه اوسپنه، ویټامینونه، ویټامین بي 9، ویټامین بي 12، دا ویټامینونه کمبود موجود وي یا ویټامین سي د مور په غذا کې، دا ټول کېدی شي چې مور ته کمخونی پیدا شي. نو ځکه هغه میندې چې هغوی کمخونه وي د ولادت په وخت کې کېدی شي چې دوی وینې ته ضرورت پیدا کړي او دوی ته وینه ورکول کېدی شي. نو دا هغه حالت دي چې په عمومي صورت سره موږ کولی شو چې دغه مریضان ته وینه ورکړو.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب حکمت جول دې هر اړخیز او جامع او جامع معلومات څخه. مونږ ته مخکل دی چې خبرونه ته راشو، مونږ په خپل ویب پاڼه باندې د نن نه خبرونه په اړه معلومات خبره کړی وو. ځینو ګرانو اوریدونکو تماس نیولې ده، پښتنې مطرح کړې دي، ځینو نور مونږ ته پښتنې را لېګلې دي په ویب سټ کې، هغه به زه تاسو ته ولمنم. اول به دغه ګران اوریدونکو پښتنه واورو، د ما تخنیکی همکار به پلی کې وګورو چې دوی سوای.
السلام علیکم، سمیع الله سیالم د کوزی پختونخوا بر ډیر څخه. زما پختنه د ډاکټر صاحب څخه دغه دا چې زما دوه کلنه لور ده او دا غې وینه کمیږي، نو دا غې له وجې نه بیا په لاسونو اخپو باندې دړي. کله چې موږ ور ټیسټ وکړو دوایې نه ډاکټر ورکی سټیم د پاره میاش نیمه خې او بیا دغه عمل مخې ته راځي. ډاکټر صاحب څخه زما دا پوښتنه ده چې د دې علت څه کېدی شي او د دې صحیح درملنه څه ده، که موږ ته صحیح جواب راکړی شي.
ډاکټر صاحب، سمیع الله خان مو واورېدان له دیر نه خپل پیغام پریښی، وای کور کې ماشوم ده، ناروغ ده، هر وخت د وینې کموالی سره د چره کیږي، که تاسو معلومات ورکړئ مهرباني ډاکټر صاحب.
مننه سمیع الله خان وروره، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ، ګیر کې ښه حالات ولرئ. کمخونی په ماشومانو کې کېدی شي چې مختلف عوامل ولري. معمولا موږ د کمخونیګانې چې انیمیا هم ورته ویو په درې کټګوریانو ویشل کېږي، چې ماکروسایټیک ده، مایکروسایټیک ده او نارموسایټیک ده. په ماشومانو کې کېدی شي چې هر نوع دغه انواو یا شکلونو د کمخونی رامنځته شي، خو زیاتره ماشومانو کې ځینې کمخونیانې دي چې هغه ته مثلا سفیروسایتوسس وایي یا اګنس مل ډاکټر نن هیموګلوبین یوریا وی یو تعداد انزایمونه کم وی لکه د ګلوکوز سکس فاسفیټ دی هایدروجناز ډیفیشنسی موجود وی یو تعداد نور انزایمونه یا سیکل سل انیمیا وی چې په کې هیموګلوبین کې مشکلات موجود وی نو دغه حالات کې چې موجود وی نو دا به بهتره یی چې دوی د وینې د متخصص تر نظر لاندې خپل ماشوم تر درملنې لاندې وساتي تر څو چې اول باید د دې کمپنۍ نوعیت تشکیل شي چې کومه نوع کمپنۍ ده او کله چې هغه نوعیت د کمپنۍ تشکیل شو بیا کولای شو چې د هغې ته د یو ښه شکل سره مرسته وشي مثلا هغه مریضان کې چې اوی سیکل سل انیمیا و د دې یلی هغه نوع کمپنۍ چې په هغه کې او هیموګلوبین کې مشکل موجود وي یا هغه مریضان چې هغوی مثلا تورې د وینې د حجراتو تخریب سبب شي دغه حالات کې کېدای شي چې دغه مریض لپاره عملیات صورت ونیسي یا تورې لري شي بیا کمپنۍ فکرېږي نو هر نوع کمپنۍ ځانته یو خاص میتود د تداوی لري چې بیا هم دا تکرارومه چې اول باید دغه نوعیت د کمپنۍ تشکیل شي عامل د کمخونی باید تشخیص شي نو دغه کمخونی د تشخیص په اساس تداوی صورت نیولی شي او مریض ماشوم کیږي نو جلدی انتفاعات کېدای شي په مختلف کمخونیانو کې پیدا شي نو بیا هم وایم چې د کمخونی یا انیمیا تداوی اکثرا ښه نتیجه ورکوي چې صرف نوعیت تعین شي ان شاء الله مریض به کامل خشي نو کدی ویټامینونو کموالی موجود دی کافی اندازه سره ویټامین باید مریض سره ورکړی شي که د اوسپنې کموالی موجود وي اوسپنه باید مریض سره ورکړی شي که چیرې کوم مزمن امراض موجود وي چې هغه د کمپنۍ سبب شوی یا هغه باید تداوی شي او که چیرې د وینې مازو نشي کولی چې په کافي اندازه سره د وینې حجرات تولید کړي چې هغه ته پلاستیک انیمیا وي هغه حالت باید تداوی شي چې کله کله ضرورت د دې پېښېږي چې مریض ته باید د هډوکي مازو ترانسپلانټ شي یعنی پیوند شي چې د یو کس نه یو مریض یو شخص نه سالم شخص نه ناروغ ته د وینې د هډوکي مازو ترانسپلانټ کیږي یا پیوند کیږي چې مثلا د ګردې امراض موجود وي د ګردې مزمن امراض کې شي کم خونې مریض ته پیدا کی یا هغه مریضان چې کېدای شي هغوی خوندیزي ولري کېدای شي چې کم خونې ورته پیدا شي همدارنګه د تلسیمیا مریضان چې یو نوع مرض ده چې په هغه کې هم د ګلوبین په جوړښت یا تولید کې مشکل موجود وي په هغه حالات کې باید مریضان تشخیص شي او تداوی شي همدارنګه کله کله ځینې ماشومانو کې سرد چې موږ تاسو سرد ورته وایو یا په انګلیسي باندې لید ورته وایي دغه هم کېدای شي چې د کمخونی سبب شي خصوصا لید یا سرد په رنج یا په فارسی کې چې سرما ورته وایي په رنج کې ډېر زیات موجود وي نو هغه کسان چې خپل ماشومان سترګې رنج کوي نو دا کېدای شي چې د لید په سمون باندې دغه ماشومان اخته شي نو دغه رنج ډېر استعمالول هم کېدای شي چې یو نوع کمخونی رامنځته کړي نو ځکه دغه رنج نه باید استفاده صورت ونه شي یا هغه کسان چې په هغه ظروفو کې چې هغه زیاتره په خپل ترکیب کې لید یا سر بولوي نو هغه دیګونه یا هغه کاسې چې سر په ترکیب کې ولوي دیغونه دوی د غذا د خوړلو لپاره استفاده کوي کېدای شي چې په کافي اندازه سره سر په غذایي موادو کې تیر شي او دغه سر بدن ته داخل شي او دغه لید پویزنینګ یا د سر په تسمم باندې څه کېږي چې دا کېدای شي مریض ته کم خونې پیدا کړي او مریض په کم خونې اخته کیږي نو ټول دغه حالات چې ما ویلې سمیولا خان ته د ټول باید د معالج ډاکټر په واسطه باندې تحلیل او تجزیه شي بلاخره د کمخونی اسباب ولټول شي نو د کمخونی تشخیص شي د مطابق بیا تداوی مخکې د کچېرې ویني ته ضرورت وي وینه ورکول کیږي او کچېرې دوا ته ضرورت وي دوا ورکول کیږي
ډېره ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب حکمت جو. نورو مخاطبانو او اوریدونکو هم تماس نیولې پښتنې را لیږلې دي، هغه به واخلو. خو مخکې له دې به یو اعلان نشر کو او وروسته بیا برنامه ته راوګرځو خبرونه ته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ډاکټر صاحب حکمت جو، د موږ یو مخاطب دی، نوم یې لیکلی امیر نواب چترالای. دای وای چې د ما دوه بچی دی په تلسما اخته دی، که څه علاج راته وخی. دوی لیکلی دی بل اوریدونکی دی عبدالله عابد دی، لیکلی دی چې زمون کور کې مریض ده، کم خونی لري، عمر یې 40 کال دی، زنانه ده او واده شوی. ډاکټر صاحب حکمت جو، دغه دواړو مخاطبانو ته که څه توصیه لري مهرباني وکړئ.
مننه کوم سردار صاحب محترم، دې نواب ورو ته باید زه ووایم چې پلاسی میاګانې معمولا هغه کمکونیانې دي چې په دې کې دغه خپله هیموګلوبین چې پروتین ده د سړو حجراتو په منځ کې موجود دي، او دغه هیموګلوبین وظیفه د اکسیجن انتقال ده. نو کله چې موږ وایو چې پلاسیمیا، په دې معنا چې دغه د ګلوبین پروتین چې نو البته دغه د چې یو د الفا ګلوبین په نام سره یادیږي، بل هم د بیتا ګلوبین په نام سره یادیږي، د دوغو په جوړښت کې مشکل موجود ده. چې ځکه دغه تلسیمیا هم د دوغو د جوړښت د تشوش له وجې نه په دوه برخو ویشل کیږي، چې یو الفا تلسیمیا ده او بل هم بیتا تلسیمیا ده. نو دغه مریضان معمولا دوی ته د وینې ترانسفیوژن یا انتقال صورت نیسي، دا مریضان د خاص سببي تداوي شوي چې باید د دې مریضان سره وشي وجود نه لري، ولې معمولا مریضان لپاره کله چې کم خونه کېږي وینه ورکول کېدی شي. دا یو جینیټیکي ډیفیکټ ده، یو جینیټیکي تشویش ده، او مریضان لپاره فقط د دې انتقال صورتي ونی شي، او کله کله ضرورت کېږي چې دې تورې هم لري شي، که څنګه دغه مشکل نه کم شي. او ولې زیاتره د دې ته فقط هم د دې انتقال ده چې د دې انتقال ورته صورتي ونی شي. او بل ورور چې عبدالله میږي، عبدالله ورور هغه چې ما مخکې هم یادونه وکړو چې کمکونی کله کله په مایندو کې پیدا کیږي، اوس هغه مایندو کې چې هغه چایلد بی ار انگیج کیږي، یا مطلب هغه مایندو چې هغوی د ماشوم د تولد د ماشوم یا د بارداره کېدو په عمر کې، چې معمولا دغه عمر د 18 کلنۍ نه شروع تر 15 تر 30 کلنۍ پورې کولای شي چې ماشوم پیدا کړي. دوی کله کله د غذایي موادو د نه موجودیت له کبله کېدای شي چې په کمکونی اخته شي. نو ځکه د دوی هغه غذایي مواد باید وڅېړل شي چې دوی څه شی اخلي، غذایي موادو کې ښایي په کافي اندازې سره ویټامین سي، ویټامین بي 9، ویټامین بي 12 موجود دي کله دي، ښایي په کافي اندازې سره اوسپنه او زنک په غذایي مواد کې وجود لري که نه لري. نو که چیرې د غذایي مواد دوی په کافي او په بشپړه توګه تامین شي، زه فکر کوم چې دوی کمکونی خپله ښه کېږي. او بیا هم که چیرې د کمکونی تاویه ډېر زیات وي، یعنې هغه د هیموګلوبین ساویه چې معمولا په ښځو کې باید 12.5 ګرام فی دسیلیتر نه باید پورته وي، نو کچیرې دغه سویه کم وي او نویت د کمکونی تشخیص شي، چې دا کمکونی د اوسپنې د کموالي له وجې پیدا شوی یا دا چې د ویټامینز د کموالي له وجې پیدا شوی، نو په کافي اندازې سره اوسپنه چې د تابلیتو په شکل سره موجود وي، او کله کله د انجکشنو په شکل یا د پیچکاریو په شکل سره موجود وي، او یا ویټامینونه چې هغه د ډاکټر په واسطه سره تشخیص کېدی شي چې کوم نوع کمپنی ده، بیا د مطابق د لپاره تدابیر شروع کېږي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب احمد. جو د موږ بل مخاطب دی ګران اوریدونکی، دی نور احمد نوري نومیږي ډاکټر صاحب. دی وایي چې زه په دوبۍ کې اوسم، مې پوښتنه کړې وه او دا پوښتنه ما سره هم وه مخکې دی چې راسم مطرح کړم. دوی ویلي دي چې کوم خواړه شته په کورنیو خوړو کې سیوینه زیاته کی. ساده او ښه پوښتنه کړې ده ډاکټر صاحب ما په نظر.
مشکل دی چې د غورو ته جواب ورکړو. د مشکلي غورو چې تلسیمیا باره کې یو څه معلومات او څه غواړم چې دوه پنځه نور هم اضافه کړم. هغه دا چې د دې په څنګ کې تلسیمیا مریضان ته موږ ترانسفیوژن کوو، یعنی وینه ورکول کیږي. یو بل تداوی دا چې د آیرن چینیشن تراپی په نوم سره یادیږي، چې دوی لپاره دغه دواګانی ورکول کیږي تاسو چې دوی چې جاته وینه اخلي د وینې د زیات اخیستلو په نتیجه کې د وسپنې ترسب د دوی په بدن کې رامنځته کیږي. نو ځکه کې دي چې دوی ته یو بل مرض پیدا شي چې هغه هم کروماتوسس وایي، چې هغه بیا معمولا دغه وجې نه دی تلسیمیا مریضان تلف کیږي. نو دوی لپاره بیا ځینې نور دواګان دي ورکول کیږي چې هغه وینه د دوی له بدن نه اوسپنه د دوی له بدن نه خارجيږي، ځکه د وسپنې زیاتوالی هم یو تسمم پیدا کوي. او یو بل هم تداوی ده چې هغه ته سټیم سل ترانسپلانت وایي، چې هغه هم د وینې مغزو البته د تلسیمیا مریضان ته د یو روغ شخص نه پیوند کیږي، چې هغه هم کیدی شي چې د تلسیمیا د بهبود سبب شي. او د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې هغه غذاګانې چې په هغه کولی شي چې کمپنی تداوی کې هغه غذاګانې دي چې په کافي اندازې سره ویټامین بي 9، ویټامین سي، وسپنه او نور منرالونه په خپل ترکیب کې ولري، او همدارنګه ویټامین بي 12 یا ویټامین بي 12 چې موږ ورته وایو یا بي 12. نو دا غذاګانې موږ کولی شو چې دیګر ځکه چې کافي اندازې سره دیګر خوري، هغه کافي اندازې سره وسپنه او همدارنګه ویټامین اخلي، او د کمپنی باندې نشه اخته کېدی. هغه کسان چې د نورو وختونو نه استفاده کوي، لکه سراغ وخه یا مثلا د مایی وخه یا همدغه سې د چرګ وخه هم، ولې د چرګ وخه دومره موثر نه ده. زیاتره سراغ وخه چې د پسو وخه یا مثلا د غوا وخه یا د غوایي یا د کوسکي د کافي اندازې سره وسپنه لري د کمخونی لپاره ښه ده. او خرما، کسان چې خرما خیلی خودی زیاتر اندازې سره وسپنه لري، منیس خصوصا سره منیس کافي اندازې سره وسپنه لري، نو بیا هم دوی کولی شي استفاده وکړي. سبزیجات لکه پالک، لکه کاهو، ګندنه د کافي اندازې سره وسپنه او هم ایندان دیناین لري. اندارنګ د لیمو، نارنج، مانا هم په کافي اندازه سره وسپنه لري او نور ویټامین هم په خپل ترکیب کې موجود دي. نو زه په دې باندې غواړم مواد نه کچې د دې سوالو کې دې د کوم کوم باندې اخته نشي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب احمد. جو تخنیکی همکار می وایي چې یو ګران اوریدونکو موږ سره په خط کې دی. ګران اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته خره غلاست، مایکروفون تاسو خدمت کړی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، پوښتنه مو مطرح
کړئ. احمد سروت صاحب سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې په چیرو جوړ وي.
وعلیکم السلام، مهرباني است.
قربان سنی سلام ډاکټر صاحب ته وایم. سلطان احمد سروت تاسو سمې شنا اوریدونکو عبد الهادي تلم د هلمند ولایت څخه ډیر شایسته او پر ځای موضوع مشاکره ده. زما د ډاکټر صاحب سره محترم سروال صاحب دا پوښتنه ده چې اوس ځوانان مثال شزینه یا چیرې په کمپنی باندې اخته یي، دغه ګولۍ چې مثال دلته په دولتي کلینیکان کې ورکوي دا سری ګولۍ، دا څونه مهمې دي د وینې د کمپوت لپاره؟ دلته اکثر کسان سروال صاحب محترم چې دغه ګولۍ ورکیا تا خوري اعلان په کورنۍ کې وي، دا چې بیا کیفیته ګولۍ دي. نو دلته په دولتي کلینیکان کې ورکوي دا سری ګولۍ، دنه په یوه نوم ما تخیل شو چې په نامه باندې دغه ګولۍ څونه مهمې دي. او بل ترکاری که خود ډاکټر صاحب نړی باندې وغوړول چې مثال دلته په کلیوالو سیمو کې چې دولتي کلینیکان ته څوک لاسرسی نه لري دغه ترکاری یعنې مثال د خبرې اخوا د ډاکټر صاحب وویل نو کې ور بیا م اوریدونکو ته تشریح کې شاید ډېر اوریدونکو نه اورېدلي ترکاري مثال لکه پالک سول لیمبو سو دغه شان سول دا څونه مهم دي او دغه سره ګولۍ په اکله باندې که ډاکټر صاحب معلومات اوریدونکو ته ورکړي ځکه زما چې اورېدلي د ډاکټران څخه دا ډېر مهم ګولۍ دي
نوم درملتونو کې نوم لري رنگ سور ده یا پکټ سور ده
دا سره ګولۍ ورته وایي په دا کلینیک نه پوهېږم د کم خونی لپاره ورکوي دا ډاکټران په دولتي شبخانو کې ورکوي وړیا ورکوي خصوصا د زرانه وتې ډېر ورکوي شنه نه دی زما سره نوم به یادوي تر وخت سره
سمه ده اتمن ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب پیژني ډاکټر صاحب د چیپ په نام باندې دي
فولیک اسید
ها 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 فولیک اسید ډاکټر صاحب د مونږه عبدالله اتل د مونږه دایمي اوریدونکو دی له هلمند ته تماس نیولې دی ویلې دی چې دلته په دې درملتونو کې او دولتي شفاخانو کې خصوصا نو نجونو او مایندو ته چې په کم خونی د چاروي د فولیک اسید ورکې د سره ګولې دی یاد کړې دا څومره ګټورې دي او د خوراکي موادو پاک لای یو بیا یو ځل بیا یادونه وغوښته ډاکټر صاحب حکمت جو مهربان سي
مننه کوم سروت صاحب د عبدالله تعالی ورور له هم مننه کوم چې د هلمند ولایت سره یو څه موږ سره تماس نیولې دوی ته به جوړه مشاول مختلف دواګانې دي چې کوم هم په دایي کې استفاده کیږي په افغانستان کې زیاتره په کلینیکونو کې چې استفاده کیږي هغه فیروسالفات چې د وسپنې او د سلفیت یو ترکیب ده هغه دواګانې استفاده کیږي چې ګولۍ ګولۍ همچنان فولیک اسید ټابلیټونه هم کله کله د دې تدوی لپاره استعمالیږي او کله کله د ویټامین ډي بلازه ټابلیټونه یا انجکشن هم د کمخونیکان تدوی لپاره استعمالیږي متاسفانه چې په افغانستان کې خلک البته تر فقر لاندې ژوند کوي دوی په کافي اندازه سره غذایي مواد دسترسی نه لري نو ځکه د کمخونی واقعات په افغانستان کې نسبتا زیاتره ده نسبت پرمختللي هیوادو ته هغه هیوادونه چې هغوی اقتصاد کې دي هغلته کمخونی ډېره کمه لیدل کېږي نو ځکه افغانان زیاتره په کمخونی خصوصا میندې ښځینه زیاتره په کمخونی باندې اخته کېږي د دې لپاره چې دوی یو خو په کافي اندازې سره غذایي مواد ښه دسترسی نه لري او د بلې خوانه هغه میاشتنی عادت یا سلیشن یا حیض چې دیتا هر میاشت تیشیدی ده هم دیده سبب کیجی چه پا کافی اندازی سر و بسپنا منرالون عوید دیدوی لبدن نزاییشی چه ده هم دیدوی ده کمکونی حالت تشدیدهی نو دغه کلینیکو کې چې د ډاکټر صاحبان لخوانه کومی دواګانی ورکول کیږي دا ډېر زیات موثره دواګانی دي معمولا دغه دواګانې د دبليو شو له خوانه پخوا تمویل کېږي د کلینیکو ته چې کاملا ستاندارد دوا وو زه اوس نه پوهېږم چې کوالیټي د دې دوا به څه خوني خو د فیروسالفات د تابلیتونو استفاده کېږي چې دا معمولا 325 میلی ګرامه دي او مریض ته روزانه یو ټابلیټ ورکول کېږي او که چېرې د اوسپنې په کمخونی باندې دا مریضان اخته وي کېدای شي چې دې مریضانو ته تر شپږ میاشتو پورې یا کم یا زیات نظر په وضعیت د مریض دغه دوا ورکړی شي او کمخونی یې ښه کېږي او که چېرې د ویټامین بي ناین کمخونی ورته رامنځته شوی وي بیا مثلا د بي 12 چې د میګانو بلاستیک انوي وي نو بیا په دغه حالت کې د ویټامین بي 9 یا فولیک اسید چې د ویټامین بي 9 په نامه هم یادیږي او یا د ویټامین بي 12 چې د میکوبالامین په نامه یادیږي د دغه دواګان د دې په تدوي کې استفاده کیږي دا دواګان ډېرې موثرې دي که چیرې اله د کمخونی د همدغه دواګانو یا د همدغه موادو کموالی وي او که چیرې کمخونی د نورو عواملو په نتیجه کې رامنځته شوی وي لکه مخکې مو ویلي تلسیمیا یا مثلا هیمولایټیک انیمیاګانی یا مثلا هغه انیمیاګانی چې د کانسرو یا د مزمن اعضاو له امله کافي اندازې سره موثر نه ده نو ځکه اول باید نویت دی کم خونی تشکیل شي، علت د کم خونی تشکیل شي، بیا پس له هغه نه د یوه مطابق دوا ورکول کېږي. ځکه کم خونی یوه اصطلاح ده چې د دې لاندې په لسهاوو نور امراض موجود دي چې هر مرض یا یو نوع کم خونی ورکوي، هغه باید تشکیل شي او هغه باید تداوي شي. د ترکاري په برخه کې باید ووایم چې هلمند ولایت یو ګرمسیر ولایت ده، خصوصا کچیر د هلمند ولایت په سطح وغږیږو، هلته په کافي اندازې سره اوبه شته او خلک زراعتي مځکې لري او کافي اندازې سره سبزیجاتو ته لاسرسی لري خلک، ولې په ټول افغانستان کې دغه امکانات وجود نه لري. مثلا داسې ولایت چې په هغه کې اوبه نه شته، یا مثلا غرو نه دي، هلته سبزیجات نه شي کېدی، نو ځکه خلک هم زیاتره کمخونی په امراضو باندې اخته کېدی شي. نو ترکاریګانې، هره ترکاري عبدالله وروره چې هلته خلک استفاده وکړي هغه مؤثره ده، ځکه چې په ترکاري کې په کافي اندازې سره ویټامین بي 12، ویټامین بي 9 چې هغه فولیک اسید موږ ورته وایو، فولیک اسید او اوسپنه موجود ده، لکه پالک، گندانه، کاهو، د مولی سرخک، گشنیز، نعنا، دا ټول اوسپنه لري په خپل ترکیب کې. او هغه کسان چې دغه سبزیجات خوري، نو دوی انشاءالله د هغه کمخونی چې هغه د فولیک اسید، ویټامین بي 12 یا کوبالامین او د یو سپن د کمالی له وجه مې سره دي، نو دوی به انشاءالله پیاخته نه شي. نو د دغه ترکاریو نه باید استفاده وکړي. خو یوه خبره هم باید یاد کړي چې کومه ترکاري چې استفاده کوي، یو خو دا د کورنۍ سرې نه باید په هغه پټوي کې استفاده نه شي، کیمیاوي سره باید استفاده شي، ځکه چې د کورنۍ سره په فریمان اندازه سره سیستونه او سپورونه د بکتریاګانو او سیستونه د پرازیتونه لري، چې هغه بیا کېدی شي خدای ناخواسته چې سمونه میزل شي، بیا د انتانی امراضو د رامنځته کېدو سبب کېږي، لکه اسانات و آمیبیاسز و آمیب و جاریه و مثلا مختلف چینجی دغه امراض رامنځته کوي. نو ځکه د دې ترکاریو په پاکولو کې او همدارنګه د دې په کرلو او سره ورکولو کې باید ډېر محتاط واوسي، چې کورنۍ سرې استفاده وشي او ډېر زیات باید پاک شي، پس له هغه نه باید استفاده وشي. مننه.
ډېره مننه ډاکټر صاحب حکمت جو له پورا او کافي او جامع معلوماتو څخه. مخکې له دې چې موږ برنامه خبرونه پیل کو، موږ اعلان خپور کړیو په خپل پاڼه کې. زموږ یو ګران مخاطب دی جرمني کې اوسي، عمران الله کاکړ. دوی لیکلي وو چې دوی کوچنی لور په تلسما باندې اخته ده، او ویلی وو چې په افغانستان کې د دغو بیمارانو د مشکلاتو او د کورنیو او د سوالاتونو په اړه پوره معلومات لري. کاکړ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته او تاسو ملمتا وړاندې کوم. زه عمران الله کاکړ یم، جرمني هیواد کې ژوند کوم. د دې نه تاسو سره په تماس کې مهرباني.
ډیره مننه، ډیره مننه چې وړاندیز موږ کو خبرونه کې برخه واخلې. تاسو لور کوي څو کلنه ده؟ سپتالیسما اخته ده، او دغه د تداوی لپاره ست سہولتونه ست په افغانستان کې دننه، او تاسو لکه چې له جرمني نو کومه سره کوي الته چې تداوی شهر میاست کې څنګه ک معلومات راکې مهرباني کوي کاکړ صاحب.
ډیر مننه چې وخت مو راکې. مالو راکې تقریبا لس کلنه ده، نو په لومړی ځل زه غواړم ډیر لاند واګیم. په لومړی ځل 2015 کال او کسور لسم دا تقریبا دو کلن کې د سیو ک درې کلن، نو د سی خب اغین مخ کې دا خه صحت مند او خه د سی صحت هر څه لحاظ نه خو، او په دې باندې تقریبا سو پر لا په سی ورځ ډیر شدید تب راغله، او کنجکاوی به ډیر کوله، د شپې به خوب نو، ټول شپه به ژړل ډیر خطرناک ژړل به او نارام به، او کوم دواګان چې پاراستامول بوروفین هغه شیان به مخ ټول ور باندې استفاده کول، خو نتیجه به نه ور کوله. بیا موږ ما خپل پلارم چې دغه د کوچنیانو متخصص ده، او بیا موږ یو بل متخصص ډاکټر ته په کابل کې چې د کابل پوهنتون استاد ده، پوهنوي ډاکټر اسلام زین میږي، نو فلم په کابل میوان شفاخانه کې او کابل تیوی پونتون کې استاد دی ول تکار کوي. نو هغه تاغه محل ما ویول نو هغه چوکت دغه داسې جول دی رنگ سترګې وکتلې نو په دې باندې یو ډول مشکوک شو. بیا ویل چې دا فرانسویانو شفاخانه ته وی سوال ته یو ټیسټ دی اچ بی اف الکتروفورسس وته وی چې دا ورته وکي. نو هغه محل اقتصاد او سیستمونه ټول ګډ وډ او مونږ هم تازه له پونتون فارغ شوو او دا ایچ بی ایف الکتروفورسس په فرانسویانو روغتون کې کېده. بیا نتیجه یو میاشت کې راتلله یا 15 ورځې کې هغه وخت 15,500 افغانۍ باندې. نو ما بیا دغه ایچ بی ایف الکتروفورسس دلته ونکه په کابل کې یو څه مده وروسته لاړم پېښور ته او هلته په آر ایم ای رحمان میډیکل انسټیټیوټ کې ډاکټر عابد سره چې هغه د کوچنیانو متخصص دی هغوی سره موږ دغه ټول ټیسټونه ورته وکړو چې په هغې کې ډېر مهم چې هغه مرض تشخیص کوي هغې ته ایچ بی ایف الکتروفورسس وایي چې په هغې کې د وینې هغه ډاکټر صاحب ښه پوهېږي F2 او F1 او F2 فکتورونه تشخیص کېږي. نو تقریبا له 15 ساعتونو وروسته د هیماتالوژي او پیتالوژي ډاکترانو فیصله وکړه لابراتواري ټیسټونه راغلل چې دغه جلکۍ چې ده دا تلسیمیا میجر باندې اخته ده. نو هغوی دا ډیسیژن او تصمیم ونیو چې په اول ځل باندې دوی وینه وخیجي. نو دا موضوع ختمه شوه. راغلو په دې باندې چې ستونزې مشکلات څه دي په افغانستان کې د دې ناروغان لپاره خاص سنټر یا خاص مرکز چې د تداوی وشي دا بیخی نشته. یو صرف د وینې د خېژولو یا بلډ ترانسفیوژن لپاره ځینې مثلا په کابل کې چې دا پولی کلینیک دی چې هغوی فقط کولی شي که د چا ریډ بلډ سیلس یا سره کرویات په کار یا هغه ورکوي یا سپین کرویات په کار یا هغه فقط د وینې د خېژولو سهولیات لري په پولی کلینیک د کابل. بیا ځینې تجاران چې دي مثلا په ننګرهار کې چې تقی الرحمن ګروپ یو تجارتي ګروپ دی هغوی چې دی دننه په ستامه کې د جلال آباد ستامه کې دوی یو تلسیمیا سنټر جوړ کړی چې یو ښه سهولت لري د چپرکټونه او ښه فضا او ښه محیط لري فقط د وینو د خېژولو. همدارنګه په کابل کې د یو بله شفاخانه ده د دریاب په نوم هغوی هم د وینو د خېژولو سهولت لري. خو دا چې دغه وینه مریض ته خېژېږي او د دې نه وروسته څومره مشکلات د هر پاکټ وینې سره زرګونه قسمه مشکلات مثلا د دوی وطن ته اضافه وینه فولاد فریټن دازي د دې د مخنیوي لپاره لار چاره په کابل کې نشته. او ما خو په دې خپل لس کلن ژوند کې چې زلته په افغانستان کې ما 3 نفر یا 2 نفر د وینې په برخه کې متخصصین پیدا نکړه چې هغوی په هیماتالوژي پیتالوژي یا نورو برخو کې هغوی تخصص ولري. کېدې شي ما یو نفر 2 نفر پیدا کړي. نو دا غټه ستونزه ده. پاتش د دې خلکو نور عمده ستونزه حتی په ځینو ولایاتو کې د وینې پیدا کېدل هم ډېر مشکل ده. او د خوشحالۍ ځای دا ده چې په تیرو 10-15 کلونو کې ځوانانو مدني فعالانو او ټولنیزو کسانو دوی سوشل میډیا کمپاینونه وکړل چې د وینې د ورکولو. نو اوس الحمدلله ځوانان متکړه شوي دي په وړیا توګه موږ مریض ته نور مریضان ته دوی وینه ورکوي. نو په افغانستان کې فقط یوازنی شی چې وجود لري هغه د وینې خېژول دي. نور د دې لپاره د دې مرض ته مخنیوي وشي د راتلونکي لپاره دا نشته. دا مریضان چې په دې اخته دي څنګه کولی شي د دوی دغه عمر یا دغه ژوند لږ تمدید کې اکسټینډ کې دا نشته. او هغه دایمي یا پرمننت ټریټمنټ یا علاج هغه خو بیخي نشته په افغانستان کې. نو زه د نړۍ مختلفو ډاکټرانو سره په تماس کې ما او اړیکه لرم. الله دې په افغانستان و رحمېږي په خلک و رحمېږي. نو دا ډیره سخت موضوع ده چې کورنۍ ورسره تر او غریوان ده او انسان له مادي او مانوي ټول قوت نه دا خلاصې څوک چې دا مریض لري په کور کې. نو زما خبرې خدای وکړي چې لکه
احساساتي نه دي.
ډاکټر صاحب چې زم بیا مخ ترې پوښتنه وکړم.
ډاکټر صاحب ستاسو خبرې واورېدلې. زما څو پوښتنې دي. اول دا چې تاسو لړۍ رحمان میډیکل شفاخانه ته اغه ټیسټونه تاسو چالتو وکړل په افغانستان کې نه کېدل. دا دی یو پوښتنه. لدینه مخکې پوښتنه مې دا چې د لورکی صحت یې اوس څنګه ده؟
اصلا ما رحمان میډیکل ته د دې په خاطر ویلو چې هغه وخت په ټول کابل کې صرف فرنچ میډیکل سنټر انسټیټیوټ کې ایچ بی ایف الکتروفورسس کې ده په ټول افغانستان کې یو ځای او هغه د فرانسویانو حکومت لوړو او اوس هم په ډیر ځایونو کې نیکی ککیږي هم قابل د اعتبار نه ځکه په افغانستان کې د ټول ډاکټر صاحبان ته احترام لرم په افغانستان کې طبابت دا دی چې هلته دوه کلن انسټیټیوټ د لابراتوار ولوله بیا لابراتوار ته کښېنه خو مهم دا دی چې هغه څوک د یو مریض مرض چې معلوموي هغه باید په هغه برخه کې متخصص وي هغه باید انزا وکړي نو په رحمان کې مې چې وی وړه هغوی د ایچ بی ایف الکتروفورسس اف یو دوه فکتورونه ورته تشخیص کړل او لاندې پروفیسران انزا وکړه چې دغه مرض دی نورې مه ګرځوه دا یوه موضوع بله موضوع دا ده چې څومره مصرف کېږي په افغانستان کې الحمدلله موږ افغانان خلک استو وینه په وړیا توګه ځوانان ملګری پیدا کیږي هغه ورکی دغه په کابل کې کوم شفاخانه د نوې جوړ شوې د دریا په نوم یو شفاخانه د پرایویټ شخصي دوی چې دی د وینې د خېژول دغه مریضانو لپاره یو حال جوړ کړي دا په وړیا ډول کوي د وینې د وینې هغه خلطه کانول د نور چپر کټونه خسته سنټر جوړ کړي دا په وړیا ډول کوي هدا خپل چې ځینی کسان بیا کومک کوي بیا د هغې ته هغه ټابلیټونه ځینې فولیک اسید هغه هم په وړیا ډول ورکوي په پولي کلینیک کې چې دی د کابل هلته هم دغسې پخوا ډونران او موسساتو هغوی کومکونه کول دا په وړیا ډول کېده خو متاسفانه په دې برخه کې ډیره همکاري نشته او ډیر داسې کتنه نه ده شوې یو مهم شته چې زه باید فکر وکړم نقطه وکم او اشاره وکم هغه دا ده چې د افغانستان په څلور دوه ولایتو کې قدیم مریضان ته وینه خېږي نو بغیر د پولي کلینیک نه چې الټا سنټرفیوژونه دي چې د وینې څخه سره کورویات او سپین کورویات جوړي لری کوي یا تصفیه کوي کچیر د یو ناروغ د تلسیمیا ناروغ یا بل ناروغ کداغي سپین کورویات په کار نو هغه ورته ورکوي او که پاکټ د آر بی سي ریډ بلډ سیلس ورته په کاري هغه نو تلسیمیا والا ته اکثره سره کورویات یا ریډ بلډ سیلس په کاریږي نو پوه کلینیک بیا کولی شي چې هغه څه کې سره جدا کړي او سره سنټرفیوژ کې تصفیه کړي خو په نورو ولایاتو کې دا سهولات نشته حتی په ننګرهار کې هم نشته دا یو عادي خبره ده خو موږ د دې نه څه یو چا خبره بیخي وته لاسرسی نه لرو دغه شي ته نو بل دورکۍ صحت نو دا د سیمه مریضان دي چې ما خپل دورکۍ د میاشتې د 10000 افغانۍ پورې دا مصرف لري ځکه زه کولای شم مثلا زه کوم نور خلک نشي کولای که سوري سکون کی نو دا مریضان رست تر بل خرابيږي ډاکټر صاحب پلان کې د ما خبري اوري دغه مریضان ايرن چلټنګ تراپی وته وي یعنی هر ورځ د دوی باید ډیفراگزامین یا ډیفراگزیروکس ټابلیټس انجکشن فولیک اسید ویټامینز دا شیان باید دوی واخلي نو دا مصرف لري کورنۍ دا مصرف نه لري په افغانستان کې د خلکو عاید 15000 افغانۍ نشته 10000 نشته نو خبره دا ده چې ما مریض چې اوس یو لسکلن دی صحت فزیکي لحاظ ښه دی مثلا کچېرې وینه مثلا په نهي شدیش ورځو کې چې کمیږي نو صحت خرابيږي نو نور د ناروغان چې دی بیا غوي فزیکی لحاظ هم خرابيږي غاخونه خرابيږي سکلیټ فزیکی سټراکچر خرابيږي ډیر مهم چې ده دغه پانکراس چې ده یا مثلا زیګر په دې شیانو باندې دا سکه یاغه خرابيږي په ځینو حالات کې مثلا د دوی زړه ناکام کیږي
کاکل صاحب
نو زه ډاکټر صاحب په موضوع ډاکټر صاحب په خپل مسلک کې غږیږي خفه نشي چې په دې اړول غږیږي ما نو یما خبر دغه وی چې دغه کورنۍ چې دغه ناروغان لري دوی بیچارهګان په شدت مشکلات کې دي په شدت رواني ذهني مالی مادي هر نوع نو په دې برخه کې باید جدي توجه وشي او خدای دې رحم وکړي
خدای دې رحم وکړي ډاکټر صاحب حکمت جو په خبرونه کې ملما دی تاسو رایز واوریدل تاسو له ډاکټر صاحب نه کوم پوښتنه لري کامران صاحب کاکل صاحب کاکل صاحب
ډاکټر صاحب کوم هیواد کې د زبایت په دې پوښمه
متحده ایالاتو کې دی امریکا کې دی
نو چې موږ دغه سي ډاکټر صاحبان متخصصین پوښتنه خو نه لرم پوښتنه په دې خاطر نه لرم چې پوښتنه ما ټول حل کړی دی یاو بل خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غونډه شخصیتونه چې په متحده ایالاتو کې خو متخصصین دي 15 کسان د سره یو ځای شي 15 نفر ډاکټر صاحبان د کوچنیانو متخصصین دي ویني متخصصین د الله درضا په خاطر د دې فقیر ملت په خاطر دي 15 کسیزه او کمیټه جوړ کړي د غوسنی خلکو سره دي یا پرایویټ شفاخانو سره دي وغږیږي هغه مریضان خیر ده د زوم کانفرنسونو ټریننګونو د لارې دي د شفاخانه ډاکټرانو چې دي هغه ته ٹریننگ ورکی هغه د لګ کیپسيټي بیلډینګ یا لګ په دې برخه کې فوی کې ځکه افغانستان کې د متخصصین نشته نو زما پښتنه کوم خاصه نشته ځکه ما ټول پښتنه په لږ کلونه کې حل کړی دی ډاکټر صاحب کوم پښتنه لري زما ده یم
مننه ډاکټر صاحب حکمت جو عمران صاحب کاکړ دی لورکی پلار دی لورې په تلسما باندې اخته ده ټول مشکلات او سہولتونه چې په کابل افغانستان کې د حقوقو پاک له وغه ده تاسو ته څه توصیه لري ډاکټر صاحب حکمت جو
مملکم سرور صاحب اول خو کاکړ صاحب ته وایم چې سره به شي د پروګرام په اړه مننه او د ښه کافي اندازې سره معلومات هم د تلسیمیا کو باره کې ورکو او هم د افغانستان د موجوده سیاسي سیستم او کوم مشکلات چې هم د موجود لري د ټول دې واضح تشریح کړو د دې د نظر په اړه کې زه باید وایم چې دا ټول امنیتی شرایط د دې سبب شو چې د کسایګان البته نه غته نه وځي اکونومي د ښه تکړه تکړه د پراند د ولیم تاسو نه چې وی او سی او مشته دي چې دا امنیتی شرایط د جنگونو ټول دا په 50 کلن جنگ او د بخښي د دې سبب شو چې د زموږ تاسو د سیاسي سیستم او سم په مغه په خوانی شکل پاتې ده او سپور مختک پکې نه ده شوی او بیا هم تاسو د کسه د اسلام ځای ته ولای دا د دې څخه کوم تخصص ده چې موږ سره وستا د پټې می په انتون کې د افغان بخش کې د هغه ناروغان معمولاً تداوی کوي ولی متاسفانه چې اکثرا مسلکی اشخاص له افغانستان وتل دا مشکل وجود لري ولی اوس هم داسې نه ده چې موږ په دغه ځای کې یو او افغانستان سره هیڅ همکاري نه لرو نه یوازې زه بلکې هر متخصص او استاد چې له افغانستان وتلی تر اوسه پورې هم افغانستان کې البته ارتباطات لري خپل ملګرو سره دوستانو سره او د مریضانو د تداوی په برخه کې کومک کوي همدغه هم په حساب د کلی میډیسان چې په سپوږی دی چې هغه میډیسان چې هم په دې باندې میډیا یا د انټرنیټ د لارې په حساب د مریضانو خدمت کې او د ډاکټرانو سره په ارتباط کې موږ د سې یو شی مثلا بلته لاس یو وایي چې زه خپل آرام یو خو وایي چې خدای نه خواسته بلاب یو پسې په افغانستان نه غشي نه ده هر لحظه چې کېږي موږ د افغانستان په فکر یو هر لحظه چې کېږي موږ د خلکو په فکر یو خو خدای مهربان ده ان شاء الله د شي وخت راشي چې موږ بیرته راشو او ټول دا هم ان شاء الله د افغانستان از افغانستان د خلکو خدمت وکړو نو دا پروګرام د ټولو د افغانانو لخوا البته روانه ده خپل خدمت او همکاري هم تلته ادامه ورکوي او ستاسو نظر ډېر معقول نظر ده موږ ان شاء الله کوشش وکړو چې هم داسې پروګرام باید جوړ شي هر فیلډ متخصصین باید هغلته کوشش وکړي چې یو کلینیک جوړ کړي تر څو چې د خلکو یا شفاخانه جوړ کړي تر څو چې د خلکو د خدمت نظر شي
مننه ډاکټر صاحب حکمت جو خدای وکړي چې کاکل صاحب تاسو راځي او ریدلې وي یو شی زغړم اضافه کم او هغه دا چې زمونږ دغه خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی هر یک شنبه د کابل په وخت شپې 8 بجې خبريږي د مونږ یو هدف هم دا دی چې ډاکټر صاحبان افغان ډاکټر صاحبان د دنیا په هر ګوټ کې چوي کد په داخل کې کب خارج کې دی ولس پولیس کې د طبي او روغتیاي عامه آگاهی لپاره دوی موږ راولو سره خبري وکړو او دا خدمت موږ خپل ګرانو هیوادوال ته کوو او دا خبرونه هر یک شنبه د کابل په وخت توجید شپې یعنی لدې لارې نه ډاکټر صاحبان چې خارج کې دي هم د بیمارانو ته مشوري ورکوي او ورته توصیه لري مننه کاکر صاحب چې موږ سره وي یو بل ګران اوریدونکو هم پیام ایخی وو فیض محمد میگی ډاکټر صاحب حکمت جو که اجازه مو وی دا پیام به واورو ورستی شبیری دی خبرونه
السلام علیکم و رحمت الله تاسو هم کارانو او ټول غډونوالو ته سلام وایم او د روغتیا خبرونه ندی خبرونه څخه مننه کوم او زموږ پښتنه دا د دیوینه پښار د حکومې لټ د ټپ انسان کې را پیدا کی او د دې د مخنیوي باره کې زه مفصل معلومات واړم تاسو ته مننه کوم. السلام علیکم.
ډاکټر صاحب حکمت جو، فیض محمد خان پوښتنه کړې ده، وایي د وینې فشار څنګه رامنځته کیږي، څنګه مخنیوی کیدای شي؟ که په لنډو ټکو جواب ورته وایي مهرباني.
مننه کوم. د دوی هدف باندې پوښتنه شوې چې خپل د وینې فشار چې څنګه تولیدیږي، هدف دا ده
تولیدیږي او څنګه مخنیوی وسی.
نو د وینې فشار چې ده په دې کې د زړه حرکات پر رول لري، د وینې خپله حجم او همچنان د رګونو د جرار کوم فشار چې ده ټول البته د وینې د فشار په تولید کې رول لري. مثلا خپله قلب کله چې وینه پشکوي او پمپ کوي داخل د شریان ته، قلب باید په کافي اندازه سره قوت ولري چې دا پشکوي. چنانچه که کانتراکتیلیتی یا قدرت به تقلص به قلب وی شد، باید موجود بشه فشار تولید کنه. او دیگه تقلص با موجودیت که باید تو کافی هم دیگه سر بینه موجود بشه، یعنی چه بینه یا حجم باید موجود بشه و تیلشی یا ده رگون قواده او ده رگون جدار یا دیوالون هم ضرور ده چې باید هلته موجود وي تر څو چې دغه تقلص په مقابل کې مقاومت وښیي. نو دغه ټولو فزیکي اعمالو په نتیجه کې یو فشار تولیدیږي چې هغه ته د وینې فشار وایي. او د وینې فشار معمولا په کله چې په کلینیکونو کې یا په کلینیک کې اندازه کیږي په دوه ډوله ده، یو ته یې سیستولیک بلډ پرېشر وایي او بل ته یې هم دایسټولیک بلډ پرېشر، چې په عامه اصطلاح به ورته ووایو چې جګ فشار او ټیټ فشار. نو په چیرې د وینې فشار د یو کاهل شخص لپاره چې هغه اویا کیلوګرامه وزن ولري، نو دا جګ فشار چې موږ سیستولیک بلډ پرېشر ورته وایو، که چیرې سیستولیک بلډ پرېشر د سلو نه تر یو سلو څلوېښت ملي متر د سکون سیماب وي، نو دا یو نارمل فشار بلل کیږي. او که چیرې د ټیټ فشار چې موږ د دایسټولیک بلډ پرېشر په نامه سره یادوو، که چیرې دغه فشار د معمولا د پنځه اویو نه تر پنځه اتیاو پورې وي، نو دغه فشار ته موږ دایسټولیک بلډ پرېشر او نارمل دایسټولیک بلډ پرېشر وایو. اوس راځو دې ته چې جګ فشار او ټیټ فشار څه شی ته وایي. که چیرې سیستولیک فشار د سلو نه کته شي د سل ملي متر د سکون سیماب نه، نو دا حالت ته موږ هایپوتنشن یا پیټ فشار وایو، چې مختلف عوامل لري، ډېر زیات عوامل لري. او که چیرې دغه سیستولیک فشار د یو سلو سلوي ملي متر د سکون سیماب نه پورته شي، نو بیا دغه ته موږ هایپرټنشن یا د وینې جګ فشار وایو، چې دا هم ډېر زیات عوامل لري، په سلګونو عوامل لري همداسې چې دا مه سره وي. نو دواړه حالات خطرناک دي، که فشار ټیټ هم شي کله کله د مرګ سبب کیږي، او که فشار جګ هم شي د مرګ سبب کیږي. نو دواړه حالات یو ایمرجنسي یا عاجل حالت دی چې باید طبي مداخله صورت ونیسي تر څو چې مریض تلف نه شي. په همدې شکل سره که دایسټولیک فشار د پنځه اویو نه ښکته کیږي، نو فشار د ټیټ فشار وي، او یا که د پنځه اتیاو نه پورته کیږي دې ته هم جګ فشار وایي، چې دواړه حالت خطرناک دي او مختلف امراض دي، ډېر زیات امراض دي چې موږ که د هغه نمونه واخلم ډېر تایم ته ضرورت ده چې کوم امراض کولی شي چې جګ فشار منځته راوړي، یا کوم امراض کولی شي چې ټیټ فشار رامنځته کړي. نو د فشار د کنټرول لپاره هغه کسان که چیرې فشار جګ وي، باید مالګه په غذایي موادو کې کم کړي، غوړ باید کم کړي، ډېر زیات مایعات باید ونه څښي، کافي باید استفاده ونه کړي، چای ډېر باید ونه څښي. او هغه کسان چې فشار ټیټ وي، برعکس مالګه باید زیات وخوري، غوړ غذایي مواد باید زیات وخوري، مایعات باید کافي اندازه سره وخوري، چای باید وخوري، کافي باید وخوري، دا شان د فشار څه شی دی بیرته پورته کوي. نو دا یو خلاص معلومات د فشار په باره کې
ډېره مننه. بخنه غواړم ډاکټر صاحب فیض محمد خان ته ستاسو په دې معلوماتو باندې زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه له تاسو ډاکټر صاحب نصیر احمد حکمت جو د داخله او انتانی ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون بخاري استاد تاسو نه مننه کوم. دا راز له ټولو هغو ګرانو اوریدونکو چې په خپلو پوښتنو او نظریاتو یې زموږ په خبرونه کې برخه واخیسته. تر راتلونکي اونۍ پورې او د روغتیا د ژوند شتمنۍ تر بلې خبرونې پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. سوکاله بریالي او صحتمند اوسئ.